أوقاتك خوش، خدها نجاحتر.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، لوی اختر مو مبارک. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو د غرمنې خبری مجلې ته رابولم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی، او چې په کابل ښار کې د لومړۍ حوزې په یوه اړونده سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ برید وشو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي ښایي ټول بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شوي وي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په پیغام کې د سولې او له طالبانو سره د اوربند مسله یاده کړه. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی وایي.
اوریدونکو، ستړي مسې، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن یو ور بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. رپورټونه وایي پر کابل ښار نن 12 راکټي حمله شوې دي. ایران یو نوی جنگي جټ الوتکه جوړه کړې، او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر وایي پر روسیې د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو پر امکان غور نه کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ور بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندېدو ټینګار وکړ. ښاغلی غنی نن ولس ته د اختر په وینا کې پر کابل ښار نننیو راکټي حملو ته په اشاره وویل افغانان د راکټ ګواښته نه تسلیمیږي.
که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي، بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده، او همیشه با د خپل استقلال او د خپل اسلامي عناناتونه دفاع وکړي.
د ښاغلي غنی د وینا پر مهال د هغه له غږ سره د راکټو د لګیدو آواز اورېدل کېده. رپورټونه وایي 12 راکټ نن پر کابل ښار توغول شوي دي. چارواکو ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګېد، خو چاته زیان نه دی رسېدلی. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن افغانانو ته د اختر د مبارکۍ پیغام کې ویلي چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو او حکومت د هڅو ملاتړ ته متعهد دي. د کابل د لومړی امنیتي حوزې په منطقه کې د ریکا خانې په کوڅه کې وسلوالو کسانو نن ډله ایزه حمله کړې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې وسلوال کسان یو کور ته ننوتي وو، او په دوی وایي چې په ډزو کې یو بریدګر وژل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې یو شمېر وسلوالو کسانو تر ډېرې مودې په سیمه کې مقاومت کاوه، او د افغانستان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. ایران یو جنگی جټ الوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د الوتکه د پیلوټ په کابین کې ناست دی. د کوثر په نوم د نوې جنگی جټ الوتکه د ایران د ملي دفاع سنت په نندارتون کې ښودل شوې ده. د ایران دولتي خبري اژانس تسنیم ویلي چې د الوتکه سل په سلو کې د هیواد دننه جوړه شوې پرمختللي ټکنالوژي او پرمختللی د رادار سیستم لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوه ایرانی وګړي په دې تور نیولي چې تهران ته یې جاسوسي کوله. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالفو ډلو او د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. یو نیول شوی وګړی احمد رضا محمدی دوستار نومیږي چې 38 کلن دی او د امریکا تابعیت لري. دوهم وګړی مجید قربانی نومیږي چې په کالیفورنیا کې اوسیږي او 59 کلن دی. د امریکا د عدلیه وزارت په وینا د دغو کسانو څخه یوه په 2018 میلادي کال کې ایران ته سفر کړی و، او هلته یې د هغو کسانو په ارتباط معلومات ورکړي وو چې په امریکا کې اوسي او د ایران د رژیم مخالفان دي. پر دوهم وګړي هم داسې تور پورې سوی دی چې په امریکا کې په شیکاګو کې د یهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول او له ایران سره یې شریکول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې پر روسیا د بندیزونو پر لری کولو فکر نه کوي. جمهور رئیس ټرمپ وویل شای په هغه صورت کې به پر دې غور وکړي چې روسیا په اوکراین یا سوریه کې هغه څه ورکړي چې امریکا یې غواړي. ټرمپ سوریه او اوکراین ته اشاره وکړه او ویل چې له روسیې سره ډېر کار امکان لري او دواړه هیوادونه د جوړجاړي ډېره زمینه لري. ډونالډ ټرمپ له رویټرز سره په مرکه کې چې پرون خپره سوي وویل چې ولادیمیر پوتین تیره میاشت په هلسنکي کې دا کتنې پر مهال له ده څخه غوښتنه نه ده کړې چې پر روسیه دې د امریکا بندیزونه لرې سي. دا و خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل د لومړۍ حوزې په یوه سیمه کې د وسلوالو افغان پوځیانو ترمنځ برید وشو، ترمنځ جګړه وشوه.
تنها دو تن از نیروهای نظامی ما سطحی مجروح شدین، وضعیتشان کاملا خوب است. عملیات تصفیهی در ایجا پس از حمله آغاز شد. به احتمال قوی که تمام ترورستایی که در ای ساحه داخل شده بودن از بین برده شدین.
وسلوال د رکاخانی په سیمه کې په اوسترای کې ځای پر ځای شوی و. اخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند مسله یاده کړه.
ما اعلان آتش بس کردیم، مشروط بر این که آتش بس دو طرفه باشه.
ولسمشر غنی په دې خبرو کې د کابل نننې او راکټي بریدونو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان د افغانانو ارادي کمزوري نه کړي. نور مهم مسایل هم لرو تر پای سره پات شي. اوری چې په کابل ښار کې د لومړی حوزې په یوه اړونده سیمه کې وسلوالو مخالفینو له افغان پوځیانو سره جنگ وکړ. په دغه جګړه کې دوه افغان پوځیان ټپي شوي دي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانشوي ښایي دوه تر درې بریدګر په دې پیښه کې وژل شوي وي، خو د دوی تصفیوي عملیات به روان وي. حدیث پردیس دغه مسله تعقیب کړې او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ وروستي جزئیات سدی.
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته د اختر مبارکي هم وایم. بلې، ستنګزای صاحب، نن سهار په د کابل په خار د اولی دویم او شپاړسم حوزو اړوند مربوطاتو کې البته د کورنیو چارو وزارت په خبره لس راکټونه لګیدلې دي چې له دغه بریدونو وروسته د کابل د لومړۍ حوزې اړوند د رکاخانې په سیمه کې یو شمیر وسلوالو دغلته ډله ییزه حمله کړې وه چې څو ساعته له افغان ځواکونو سره په جګړه بوختو. شیبه مخ کې د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیخي په ځای کې رسنیو ته ویل چې ټول وسلوال وژل شوی دي او د په خبره په ډیر قوي احتمال ټول وسلوال لمنځه وړل شوی دي او د اطفایر رسیدلې تر څو په غسیمه کې چې کوم زینو وور اخیستې د غي وور د خاموشولو لپاره. د خغلی دانش په خبره په دغه پیخه کې دوه تنه برسیرن ټپي شوی دي، البته دوه پولیس او ملکی تلفاتو چې ملکی خلکو ته مرګوب لا وخت د پدې رابطه ویل چې سیمه تخلیه شوی او چاته مرګوب نه د وخت خدج پدې برخه کې د خاغلی دانش خبري او برخه لوریدونکو سره وو.
عملیات تصفیهی در اینجا پس از حمله آغاز شد. همکنون که شما میبینین اطفای آمده تا ای که او ساحی را که آتش گرفته خاموش بکنه. به احتمال قوی که تمام ترورستایی که در این ساحه داخل شده بودن از بین برده شدین و قطعات خاص ما در اینجا حضور دارن. عملیات جستجو هنوزم در این ساحه جریان دارن.
د وسلوالو د شمیر پر رابطه باندې تر اوسه پورې یعنی زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي. ځینو راپورونو کې وطن خودل شوی، خو د کورنیو چارو وزارت د دریو تنو خبره کوي. یو پوښتنه چې همیش مطرح کیږي او اوس هم چې دغه حمله شوې ده، البته رکاخانی سیمه تقریبا د افغانستان دفاع وزارت او دوی سره ډیر په کم وطن کې موقعیت لري، دا چې وسلوال څنګه دې سیمې ته راغلي وو؟ دا پوښتنه مطرح شوه د امنیتي مسؤلینو نه، خو دوی په دې رابطه باندې بڅېړي نکیږي او روسته به معلومات ولسره شریک.
یو څه بلم کله تفنه وای خغلی دانش د راکټي بریدونو ته اشاره وکړه. فکر کوم ولسمشر اشرف غنی هم راکټي بریدونه نن یاد کړل. په کوم سیمه باندې لګیدلی آیا په دې پویږي که څنګه؟
بله سنگزه سیب راکتی بریدونه چې نن سهار په کابل یعنی وتوغول شول دقیقه نغه محل چې ولسمشر د اختر مبارکي ویلا او ولستای وینا کوله همغه وخت دغه حمله وشوي او دغه بریدونه د اولی او زی دویم او زی شپاړسم او زی په مختلفو سیمو کې لګیدلی او دقیق سیمو په باره کې مو پوښتنه وکړه چې په کوم ځای کې خود کورنۍ چارو وزارت په دې رابطه باندې څه نوې اما په دغه سیمو کې د اولو دوم او شپاړسم امنیتي حوزو د کابل تقریبا غ گرین زون ایریا راضی پکې چې په هغه کې تر ډیره پورې یعنی سیاسي نمائندګۍ سفارتونه او د الته موقع تقریبا
مننه کوم د سپردې سو د کابل استډیو له موږ سره خبرې کولې د کابل د ننني بریداو راکټي حملو په اړه باندې روسي جزئیات شریکول نن د کابل د رکاخانی په سیمه کې پیوسرای کې وسلوال داخل شوی او د کابل په څو سیمو باندې لمړی راکټي بریدونه وکړل او روسي له افغان پوځانو سره وسلوال نښته پیل کړه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
اوس هم ورزو د ولسمشر اشرف غنی د نیو څرګندونو جزئیاتو ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې او اوربند یادونه وکړه. هغه وویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړی خو مشروط پر دې چې وسلوال طالبان هم دغه اوربند ته غاړه کېږدي. هغه همداراز د کابل نننیو راکټي بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې په دغو بریدونو سره به تروریستان خپلو هدفونو ته ونه رسیږي او افغانانو ارادی نشی کمزوری کولی. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شپه د کابل په استودیو کې دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیره زیاته مننه ستانک زی صاحب. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته د اختر مبارکي. لکه څنګه چې تاسو وویل ولسمشر محمد اشرف غنی چې د وسلوالو پر ضد وویل چې د وسلوالو پر ضد د حکومت اعلان شوی اوربند په نړیوال او ملي کچه باندې د دغه اوربند ملاتړ شوی دی. ښاغلی غنی چې نن یې د لوی اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته په ار کې وینا کوله دا اوربند مشروط یاد کړ او ویل هغه وخت به نافذیږي چې وسلوال طالبان هم دا اوربند په اړه رسمي اعلان وکړي او خپل اوربند اعلان کړي. لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وکړه د ولسمشر د وینا پر مهال باندې د کابل په ښار باندې یو شمېر راکټونه د توغولو غږونه هم واوریدل شول چې ښاغلی غنی هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه.
ما اعلان آتش بس کردیم مشروط برای که آتش بس دو طرفه باشه، اما ټول چه هغه گروپونه هغه افراد چه توطئه باندې باور لري وینې باندې باورمندي نن به هغه سه اعمال وکړي چې د افغانستان د ولس آرامي په خطر کې واچي. که دوی فکر کوي چې د راکټو په حملو لاندې دا ولس سر ټیټوي بیا د فکر وکړي. دا ولس اوچت ولس ده، درېدلی ولس ده او همیشه به د خپل استقلال او خپل اسلامي عناناتونه دفاع وکړي.
ښاغلی غنی همداراز وویل چې د اسلامي نړۍ نږدې 3000 دینی عالمانو په وروستیو کې فتوا ورکړه چې د افغانستان جګړه انتحار او انفجار هیڅ دینی توجیه نه لري، نو باید دلته بالاخره سوله راشي. ښاغلی غنی وویل چې 93% افغانان عام افغانان چې د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې سوله غواړي او همداراز په اسلامي نړۍ کې هم د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی ده او افغان حکومت د سولې لپاره کار کوي. دغه د آتش بس اعلان ښاغلی غنی د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هیواد خپلواکۍ د ګټلو د 99مې کلیزې په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. که څه هم وسلوالو طالبانو په رسمي توګه د اوربند په اړه خپل دریځ لا هم نه دی په ډاګه کړی، خو رویټرز خبری ایجنس 13 ورځ د دوو طالب قومندانانو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی ویری چې د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی. یو طالب قومندان د نوم د نه خودلو په شرط د ایجنس ته ویلی چې په کوچنی اختر کې اعلان شوی اوربند امریکایي ځواکونو په ګټه تمام شو، دوی بیا نه غواړي چې اوربند وکړي. خو وسلوالو طالبانو د یو شمیر افغان زندانیانو د خوشی کولو خبر ورکړی دی. دغه زندانیان د دوی په وینا باندې چې په فراغ غزنی او هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې شمیر سلګونه تنو ترسیږي چې د عرفی پورز یعنی 13 ورځ دوی له سهار د پروسه پیل کړي وو د شپې تر ناوختې دوام وکاو د زندانیان خوش کړل د زندانیانو پاړه باندې 13 ورځ
اکرام صاحب چې موضوع ډیر اونو وزو فقط یو څه غواړم وایم پښتنه وکم چې د طالبانو ورستی دریس خود شې نه دی هغه شوی نه دی معلوم شوی تر دا اوسه پورې کڅنګ
نه تر دې د موصلولو طالبانو د اوربند او د نور مسایلو پاړه هیڅ نه دی ویلي ورستی اعلامیه دم د غزندانیانو پاړه چې ما یادونه وکړه خپدې شوی دی خپدې اړه لاس نه
او ډیره مننه کوم له کابل اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی د نه یو سرګندونو پاړه باندې موږ ته ورستی جزئیات راکړه ولسمشر اشرف غنی د اوربند مسله یاد کړه دا وی ویل چې افغان حکومت اوربند اعلان کړي خو طالبان هم باید د اوربند ته غاړه کېږي هغه د کابل راکټي بریدونه هم یاد کړل چې وی ویل په دغه بریدونو سره به تروریستان خپل هدفونه ته ونه رسیږي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ارانه چې آزادی رادیو ته مخکې والی د پاکستان حکومت غواړي چې په قبایلی سیمو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره نوی پلان عملی کړي. حکومت څه غواړي او څه باید وشي چې قبایلی سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې داخل شي؟ دا موضوع زموږ همکار رضوان مراد څارلې ده. همدا شیبه په سټوډیو کې ده. مراد صاحب، د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره څه پلان لري؟
مننه ستانګ زیا صاحب، قسم چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت قبایلی سیمې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړلې او د خیبر پښتونخوا د صوبې ایالت برخه وګرځیده، خو د قبایلی سیمو پراختیا ته په پام او دغلته څومره خلک اوسیږي ته په پام سره د پاکستان حکومت غواړي چې د قبایلی ټولې سیمې چې مخکې د اسلام آباد یا د فاټا په نامه یاد دل چې د مرکزی حکومت لخوا کنټرول دي، دغه سیمې د پاکستان په د اساسي قانون په چوکاټ کې راولي. یعنی هر هغه پاکستانی چې د پاکستان په اړه برخه اوسيږي همغه شان حقوق به د قبایلو سیمو اوسیدونکو ولري، او کوشش کیږي چې دا په یو ډول باندې قبایلی سیمه د پاکستان هغه د انګریزانو په خبره چې مین سټریم یا هغه اساسي بهیر د عوامو کې داخلي کړي او د پاکستان برخه ورزوي.
مننه. څه باید وشي چې قبایلی سیمې د پاکستان د مرکزی حکومت او د دې هیواد اساسي قانون په دایره کې راشي او دا مهال حکومت په قبایلی سیمو کې له کومو چیلنجونو سره مخ ده؟
څو شیان چې د پاکستان حکومت ته وړاندیز کیږي د پاکستانی چارواکو لخوا، د پاکستان د پوځ لخوا او حکومت خو نوې د عمران خان په مشرۍ ده، هغه دا ده چې لکونه یا سلګونه زره قبایل د قبایلی سیمو د جګړو له امله په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان کې دا بیزې شوي دي. د دوی بیرته ستنېدل یو لوی مسئله ده. تر څو هلته د خلکو نظر او د خلکو غرای هم واخلي چې د سیمو برخلیک سره هم باید وټاکل شي. دوهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت ده چې پاکستان وی مونږ ته غوښته او افغانستان حکومت وی چې اصلا د پاکستان ملاتړ سره دی او افغانستان کې فعالیتونه کوي. یو دا مسئله ده. او بل مسئله ده چې هلته د پاکستان یا د فدرالي پخوانی قانون ډیر سخت قانون دغه د هلته ځای پر ځای دی، او دغه قانون بدلول لپاره هم هلته د بشري حقوقو ځینې اندېښنې دي چې د دې قانون په عملي کېدو سره باید هغې ته پام وشي. نو د بشري حقوقو مسله، د کډوالو مسله، او تر ټولو مهمه مسله هلته د وسلوالو ډلو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاکستان ورسره مخ دی. تر څو کولی شي چې دا قبایلي سیمې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ او نظم او دایره کې راولي.
بله، زیاته مننه کوم رضوان مراد چې د پاکستان د نوي حکومت د جنو پلانونو په اړه باندې چې د قبایلي سیمو په اړه باندې لري موږ ته جزئیات فورول. آزادي رادیو ته غواکیاست. اوس بیا هم راځو د افغانستان یوې داخلي مسلې ته. د کونړ اوسیدونکي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د لوی اختر په خاطر د اعلان د اوربند اعلان د دریو میاشتو مشروط اوربند له اعلان ملاتړ کړی او له وسلوالو طالبانو هم غوښتي چې ورته اقدام وکړي. روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر کوچنی اختر کې د حکومت او وسلوالو طالبان اوربند کې لډې روکلونو روسته په خوخه د اختر شپې ورځې تیر کړي. اوس چې د لوی اختر پر رسیدو ولسمشر غنی یو زلبیا یو طرفه مشروط اوربند اعلان کړي، کونړیانی ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم د ورته اوربان اعلانول غواړي. گوهر ساپی او حمید ځواکمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کونړیان وای په تیرو څلویښتو کلونو کې له مرګ ژوبلې غمونو او ژړاګانو نور سن دلی دلی او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې نور دې جنگ ته د پای ټکی کیږدي. محمد علی جوهر وای
زکه چې زمونږ لسونه نور د جګړو نه پتنګ راغلی دي، نور د مړو نه، نور د جړاګانو او ویرونو نه پتنګ راغلی دي. د ولسونو په نمایندګۍ، د خپل ځان په نمایندګۍ باندې په ښکېلو غاړو غږ دی چې دایمي اوربند ته زمینه سازي وکړي او دایمي اوربند اعلان کړي.
دا یادونه وړ ده چې تیره ورځ ولسمشر غنی د لوی اختر د مبارک ورځو او د افغان ولس د خوښیو په خاطر درې میاشتې مشروط اوربند اعلان کړ، که څه هم چې تر اوسه ورته وسلوالو طالبانو کوم ځواب نه دی ورکړی، خو د اوربند دغه اعلان د هیواد دننه او بهر تایید شوی او د خلکو د ملاتړ سبب شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کابل پانتون په لیلیه کې یو شمېر محصلان وایي چې د نامنۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر له نمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې دغو محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي دې محصلانو ته به خاص پام اړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کرا د تاګ راتګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل په هندون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتی، اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو لامل خپل کورنۍ سره د اختر لمانځلو بي برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم د پهنځي محصل عیسا خان محمدی وای د نامنې لامل د څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبرې د حالت ورته سخت او ناهیلی کوونکی دی. د وای دا چې امنیتی ستونزې ډېرې دي، نشم کولای چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیه کې پاتې کیږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې ورسره د اختر نمانځلو له خوشحالۍ بې برخې یم. خو نوموړی وای چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وای د نامنې او ترڅنګ اقتصادي ستونزو هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نامنې په خاطر دومره لږه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی، نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر ته کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تیروي، خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سر ورښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. د له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپلې هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولای شي د اختر په خوښیو کې خپل سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالت ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه اوربند وکي لیلی ته ورسي او د دوی د یا شوی باټکی خاصه توجه وکي. اډیقل کنور سنیم یو کیک او کلچه مهیا کیو.
د ایوازي د کابل په هنتون محصلین نه دی چې لغپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو په هنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لور تستونز سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در ایام
ای وخت کې د اختر په ورځو کې چې کوم محصلین خپل کورونو ته نشي تللی، دلته ورته د وزارت لوري نورې د خوښۍ برنامې نیول کیږي. له دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامو کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي تر څو له ولسمشر سره وګوري. خاغلی امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیل ډالۍ او نقدې پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین رباني د تعلیم او تربیه پوهنتون دروا پوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمي وایي چې دغه محصلین د خپل کورنۍ لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې، په ځینو محفلونو کې، په ځینو خبرونو کې دعوت کې دوی راوغواړي او دوی سره د دوی د زړه خاله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي، نو باید د لیلې پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي تر څو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والی خلاص شي او له بلې خوا د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه لالا خوشحال یم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي او ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته او مشرتابه ته او ورونو او خوندو اوریدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي او بس دغه ارمان کې ناست یو. نو نور وخت نه نیسم، دغه لنډ پیغام پرېږدم چې د اختر په مناسبت د ټولو مسلمانانو ورونو ته مبارکي وایم. الله پاک چې د پیغام وساتي، الله پاک چې دغه خوشحالي اختر کې نور وخت نه نیسم. سلام
بلی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو د امله د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي او خدای تعالی دې د اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس مسلمان او د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې د رسنۍ څخه موږ واورېده چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غني د طالبانو سره یو نیشنل اعلان د وربن وکړي. موږ اصلا تشکري کوو له دې وربن څخه. خدای دې وکړي چې دغه وربن موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا وربن دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو ورونو سم دا ده چې ودغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دویم دا وربن قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکړي اسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دوالو طرف سپینځلي به سرکښینی علما به سرکښینی د هر طرف په هر پار ولایت کې، په هر کلی کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سرکښینی تا چې وصولې ته به یو زمينه مساعده شي. او سلام تاسو دایمي همکار قاری خوشتنه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم عصمت ساروان د زړه د حملو په اړه باندې د یوې نوې ټکنالوژۍ د جوړولو موضوع موږ ته وایي.
د انډروید سیستمونو لپاره یو اپلیکیشن جوړ شوی چې انسان ته مخکې تر مخکې د زړه د حملې د احتمال خبر ورکوي. د هسپانیایي ساينس پوهانو له لوري دا جوړ شوی اپلیکیشن کارونکو ته ښیي چې د زړه سکتا یا حمله پرې راغلي او کنه ده، او که حمله پرې شوی وي ورسره مرسته کوي او سپارښتنه ورته کوي چې د روغتون عاجل څانګې ته لاړ شي. د اپلیکیشن د اسپانیا د والنسیا د پولیټکنیک څیړونکو جوړ کړی او اوس په تجربوي پړاو کې دی. دا اپلیکیشن د زړه د حملې د معلومولو لپاره له کارونکو د درو کارونو غوښتنه کوي. اپلیکیشن له کارونکو لومړی غواړي چې کامرې ته شونډې مسکی کړي، که یې د مخ کومه برخه فلج شوي وي سم نشي خندیدی او اپلیکیشن دا مورد په عکس کې کشفوي. په بل پړاو کې له کارونکو غواړي چې یو آسانه جمله تکرار کړي. دا اپلیکیشن د موبایل د مایکروفون په مرسته د هغه خبرې اوري او په جملو یا خبرو کې هر راز ناانډولي څاري. په پای کې له کارونکو غواړي په داسې حال کې چې موبایل یې په لاس کې وي دواړه مټې لوړ کړي. ځیرکیا سمارټ ټلیفون د سپیډومیټر یا سرعت معلومونکي په مرسته څرګندولی شي چې د کارونکو یو مټ د بل په شان پورته کېدای نه شي. دا هم د سکتې ښکارندوی کوي. که په دوو برخو کې نتیجه منفي وه نو د اپلیکیشن کارونکي سکته کړې ده. په دې وخت کې اپلیکیشن په اتومات ډول له عاجل سرویس سره تماس نیسي چې امبولانس ورته راولي شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اپلیکیشن به د ټولو خلکو لپاره کله راووزي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي. تر هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ور بیا د سولې لپاره د جګړې پر بندیز ټینګار وکړ. ښاغلی غنی نن ولست د اختر پوینا کې پر کابل ښار راکټي حمله ته په اشاره کې وویل چې افغانان د راکټ ګواښ ته نه تسلیمیږي. په کابل کې امنیتي چارواکي وایي چې نن په دغه ښار باندې 12 راکټي حمله وسوې. چارواکي ویلي چې یو راکټ ارګ ته نږدې او دوهم په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو قرارګاه ته نږدې ولګید. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له رویټرز خبری اژانس سره په امریکا کې ویلي چې پر روسیه د بندیزونو د لری کولو پر مسله فکر نه کوي. هغه وویل چې له دې سره هم دواړه هیوادونه د ګډ کار او جوړجاړي زیاته زمينه لري. د امریکا متحدو ایالاتو دوه ایرانی وګړي په دې تور نیولې چې تهران ته جاسوسي کوله. د امریکا د وزارت ویلي چې د کسانو په امریکا کې د ایران د رژیم د مخالفو ډلو او د يهودانو د مرکزونو په اړه معلومات راغونډول. او ایران یو جنگی جټلوتکه جوړ کړی چې ټول مواد یې د ایران کورنۍ محصول دی. د ایران دولتي ټلویزیون نن ولسمشر حسن روحانی ښکاره کړ چې د الوتکې د پیلوټ په کابین کې ناشته. د الوتکې د ایران د ملي دفاعي صنعت په نندارتون کې ښودل شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی زنجیه سپایم او د خبرونه زنګړې شوې نن کانګو ناروغي ته. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او زموږ پوښتنی ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم خرغلاست وین.
ډیر مننه خورکی. زه په خپل نوبت سره ټول هغه اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ دی هغه ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
رازو یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرزو خبرونه ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه هیواد کې د کانګو د ناروغۍ پیښې مخ په ډېرېدو دي او په 2013 میلادي کال کې 238 پیښې ثبت شوې چې 93 تنه پکې مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ وویل چې که په دې ناروغۍ اخته کسان په وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي ناروغي د درملنې وړ ده. ښاغلي نعیم د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک مریضی ویروسی است و برای چندین سال است که واقعات مثبت از این ما در افغانستان داریم. این مریضی کریمیا کانگو یک مریضی که در حدود 30% مریضای از این میمور از این مریضی که بسیار یک فیصدی بلند است از این خاطر اما قابل جلوگیری است. نگرانی ما این است که مردم ما شما و در تمام کشورهای اسلامی که جایی که زب همیشه دمو زره اینا شرایط ایمنی را در نظر نمی گیرن. اینمی نگرانی ما از امی است.
د امی روختی وزارت د معلوماتو لمخې د کانګو ناروغي مثبتی پیخی په دې ورسېو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسولین وایي کانګو د انسانانو د بې احتیاطۍ له امله د سرویو څخه دوی ته لیکدول کیږي. ډاکټران وایي د دې ناروغۍ نښې د سر درد، لوړه تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دي. په ورته وخت کې د کابل د انټانی روختون یو شمیر متخصصین بیا وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي او درملنې لپاره کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ موضوع نه ده. په همدې حال کې د کرنې وزارت د وترنری د برخې چارواکي وایي تدابیر یې نیول چې د هیواد څاروي لرونکي سیمې ارزیابي او مالدارانو ته د څارویو د ساتنې او پاکوالي په هکله د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واوري. ډاکټر صاحب مشفق رازو، د ته چې ساسې له نظره کانګو څه ډول یو ناروغي ده او څومره خطرناک شمیرل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کانګو چې کوم دی هغه د اصلا د دې معنا داسې ده چې دا یو تبه چې هغه خونریزي سره وي، یعنی تبه خوندی په نامه یا د کریم یا په نامه دغه ناروغي مشهوره ده. په دې اړوند معلومات شته او په کتابونو کې او په طبابت کې د دې په اړوند معلومات شته. دی دغه یو ویروسي ناروغي ده چې د یو حشره په واسطه په اوله دفعه کې کوم حیوان چې هغه سورزه یا منبع دی هغه چیچل کیږي، یعنی کله چې هغه وچیچي دغه ویروس د هغه حیوان وجود ته ورداخل شي. د هغه حیوان په وجود کې دا پاتې وي مګر هم حیوان ته کوم ضرر نه رسوي، یعنی حیوان په مرض نه مبتلا کیږي. دا د مغه حشره په واسطه دی چې چیچل کیږي حیوان. بعد لغنه چې کله همدغه خزنده همدغه حشره بیا انسان وغزه کی، یعنی انسان وچیچي، دغه ویروس د انسان وجود ته ورداخلوي. بعد لغنه بیا په انسانانو کې د دې مرض اعراض او علائم ذاتی شروع کیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 2013 کال کې دوی 238 پیښې ثبت کړي، ستاسو په نظر آیا دا ناروغي په افغانستان کې مخ په پراخېدو ده؟
او دغه ناروغي چې ده د حیواناتو د طریق نه هغه کسان چې د حیواناتو سره تماس ډیر ده، او دغه حشره چې کله حیواني وچیچي او بیا وروسته انسان وغزه کوي یا چیچي دغه ویروس انسان وجود داخل کیږي. دغه ناروغي چون افغانستان چې ده یو داسې یو سیمه ده چې دلته د حیواناتو د زراعت او مالداري او د دې سیستم ډیر دی، نو د دې لپاره که شرایط اغه انفیکشن یا د انفیکشن پروینشن یا د تعقیمی شرایط مد نظر ونی نشي کیدای شي چې مرض نورم پر مخ لاړ شي او سرایتو کې ډیر.
کوم کسان ساسي په نظر په دې ناروغي زرخته کیږي؟
دا په دې ناروغي اکثرا هغه کسان زرخته کیږي چې هغه دغه حیوانات سره خصوصا پسونو غواګانو بزو سره سرکار لري. قصابان دي اکثرا، ویترینریان دي، او هغه څوک چې مالداري کوي او هغه ورسره د حیوانات سره سرکار لري دوی ورته ډیر مساعد دي، یعنی دوی له طریق نه ډیر انتقالي.
بله، نو ساسي په نظر کانګو ویروس هيا په ساري ناروغي وکشمیرل کیږي؟ کنه
دا خپل یو ویروس ده، نو امدی لپاره چې ویروس ده کېدای شي یو شخص نه بل شخص نه انتقال شي. دا یعنی ویروس پونس
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په پروګرام کې داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکړي. اوریدونکو د پکتیا نه لمړی هم ځان راو پیژنې، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. سلامونه احترامات میکبل کا زه خیر الله خیری د پکتیا ولایت د احمد کلو رساله د تنخیل کل نصار طرف تماس کیم.
وعلیکم سلام حیدری صاحب، خرغلی نن ورځ منګه کانګو ناروغي پړغه گیګو مهرباني وکړئ.
په همدې اړه زه یو څو نظر لرم چې دا حیوان غوخه چې خو دغه نه باسي او د غوښیو تغیر چې پټیا کې پتی ځنه زنانه د غو دلار نه باسي او د تر کول ډول مرز چې سره کوم لږی چې دا انسان ته داخل شوی دی.
سلام ډاکټر صاحب، تاسو معلومات درکې ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني وروره. دغه مرض چې د یو حشره یا د یو خزندې په واسطه هلته په حیوان کې موجودي کلک چې تاسو حیوانات ذبح کوي خصوصا غواگان پسونه بزی الته دی غوی اکثرا در پوسته کې لاندې یا د دې دوی د وړې لاندې الته د حشرات شته. تاسو هغه حشرات کول چې وی ګوري د دغه حشرې په واسطه هغه خپل اول حیوان چې چل شوی وي او دغه میکروب هغه حیوان ته ور داخل کړي وي، ورسته بیا کله چې همدغه حشره یا همدغه خزنده انسان وچیچی او دغه ویروس لغه جن اخلي دا میکروب انسان وجود ته وینه تر داخل کیږي. کله چې دغه را داخل شو په انسان کې بیا څه تغیرات راځي، د مرزونو هغه شروع کیږي چې مخکې له دوه تر څلور ورځې مخکې بعض نور خبر انسان ته پیدا کیږي چې مریض په مبتلا شي وي، کیدای شي دغه مریض سردردی په والا کې شدید تبوي، بیا ورپسې سردرد شي او بیا ورپسې د بندونو د عضلاتو د غوښو درد شروع سي، ورپسې بیا کیدای شي چې زړه بدوالی کانګې را پیدا شي او چې نورم پر مغزي په وینه په سترګو کې خونډیزي پیدا کیږي. او بله مهمه دا ده چې دغه مریضان اکثرا له رڼایي نه ډیر بد وړي، یعنی په رڼایي کې ډیر حساس شي دا مریضان او ذاتي د غاړې شخوالی ورته پیدا کیږي، بعضې نور اعراض و علایم شروع کیږي چې وروسته بیا دوه تر څلور ورځې وروسته نور خبرې بیا ورته پیدا کیږي چې کیدای شي مریض خامخوبي ورته ډیره شي، عصبي شي، ذاتي افسردګي ورته پیدا شي، نارامي ورته پیدا شي، چې کله له دې حالت نه بیا ووتو کې وروسته بیا مریض ته خونریزي پیدا شي په پوستکي کې، د پوستکي لاندې یو رقم ټاپي یا څه پیدا کیږي چې دغه د خونریزي په وینه کې ورته شوی ده او په جلد کې یا په پوستکي کې ورته وړې وړې دانې غوندې د خونریزي له وجې نه هلته په پوستکي کې پیدا کیږي. وروسته بیا کیدای شي چې خونریزي له سپګمونه یعنی د پوزې نه شروع سي، د ورویو نه وروسته خونریزي شروع کیږي او بالاخره مریض ذاتی په کانګو کې ورته وینه پیدا کیږي، تشو میتیازو کې هغه کې وینه پیدا کیږي، ورو ورو مریض ذاتی بیا خرابیږي او د مریض وضعیت خرابیږي. یعنی دغه هغه حالتونه دي چې کله هغه خزنده یا حشره انسان وچیچه او دا ویروس داخل شو، ذاتی ورو ورو دغه حالات مریض ته شروع کیږي، بیا پیږي چې مریض یو حالت غوړه کړی ده.
بل اوریدونکو دای مهرباني وکړئ.
یا سپای خور سلامون اتوز تا محترم دکتر ستا در افغانستان از اصلا اولست اولان بکنم پزل خودی وردگ من بندی چک نه
ولیکم سلام وردگ سیب خرغلی میربانی وکره
منو نخور که نو واقعا دکتر مصر محترم دیر مهم خبره وکی نو زب دم رو ویم اچه کچیر تسلی و در کانگو مروغی بانده اخت به انسان پا وجود که اول کم علام رسی او بل پده لوی اخترم رو روان بیا و در از این مثال که زیادتر خلق در قربانی که یا در وقفونه استفاده که پده وقت لندو که پده وقت او کچیر تا مثال پا دو لاس که زخم وی یا در وینه مثال در دوست را اغشی پا دو کم کمه یو مشکل رسیو که نرسی در اصوال تا حل که بل که تو سمو که پا دو مشکل بانده یا پا دو مرض بانده چو که مکتلاش ترسو پوری چی دده کلینیک تا شب خانه تا ضرورت که سرای دی کمه چتک و رختی و استفاده بکن
ډېر زیاته مننه وردګ صاحب محترم، مهم پوښتنې وکړې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
ډېره مننه وروره. مخکې ما تاسو ته وویل چې کله دغه خزنده انسان وچیچي مخکې حیوان چې چلی وي اول کې اول ته د حیوان په وجود کې وي، دا خو حیوان ته ضرر نه رسوي، هغه غواګانې پوسوره یا بزی وي په هغوی کې هلته دا منبع موجوده او همالته پاتې وي، خو کله چې انسان وچیچو بیا له هغې نه انسان ته انتقالیږي، دا ویروس وینې ته داخل شي او بیا په خپل اعراض و علائم یعنی هغه خبرې چې ناروغ ته پیدا کیږي مخکې مویل چې سردردی ده او د عضلاتو درد ده، استفراقات دي او زړه بدوالی ده، ورسره په سترګو کې خونریزي پیدا کیږي او رڼایي نه بد وړي، د عضلې شخوالی وي، د غاړې شخوالی، دغه خبرې مریض ته پیدا کیږي. او کله چې مریض په دې اخته شو نو بیا ورو ورو نور خبرې چې هغه خونریزي پیدا کیږي له سپګمونه او له خپلو ورویو نه، له دې نه بیا د وینې جریان شروع سي، ورو ورو مریض دې حالت ته ځي چې وینه ضایع کیږي او مریض شاک تزی یعنی مریض وضعیت خرابیږي. کله چې تاسو دغه حالات مولید او دې شخص د حیوانات سره تماس او یا فرضاً په مغه ورځ چې قربانی کیدله دغه حالات ورته پیدا شو سو ورځې وروسته، نو تاسو پوښی چې د مریض دغه حالات ورته پیدا شوی ده او دغه د اهتماماتو لپاره نه، کله چې تاسو مریض په دې حالت ګوري زر تر زر هغه خپل نږدې روغتیایي مرکز ته هلته مراجعه وکړئ چې هغوی ورسره هغه اولین تدابیر ونیسي چې مریض که چیرې زړه بدوالی یا استفراقات یا خونریزي چې درلود دغه لپاره ډاکټران هلته تصمیم نیسي، هغوی ته مایات ورکول کیږي، وینه ورته پورته کیږي او عاجل واقعیت ورته شروع کیږي، نو بیا مریض داخل کیږي داخل د بستر ته. که چیرې تاسو دغه سي مریض سره بیا در سره مواجه کیږي نو زر تر زر روغتیایي مرکز ته تشریف ویسئ.
او مخکې له روغتیایي مرکز نه کور کې داسې لومړني مرستې باید څه وي؟
کتل کیږي که چیرې مریض څو اصالات درلود، نو کولی شي چې تاسو مریض ته هماغه وخت کې مایات ورته شروع کړئ، او که چیرې کانګز له بدوالی درلود تاسو د ورید له طریق نه یعنې د رګ له طریق نه تاسو کولی هغه مایات ورکړئ، او که زړه بدوالی کانګ نه و کېدای شي د خپله د خولې له لارې تاسو ورته مایات شروع کړئ، چای ورکړئ، جوس ورکړئ، شیدې ورکړئ، چې تر هغو هغه مایات واخیستل شي او د دې فشار ټیټ نه شي، نور کوم حالتونه ورته پیدا نه شي. تاسو اول تدابیر عملیا که چیرې خونریزي درلود تاسو کولی شئ چې هماغه جای چې خونریزي لري هغه جای تمپان کوي، یعنی کلک کوي، وی تړی په شي باندې چې خونریزي ورته ډیره نشي او مریض خراب نشي.
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکو دای مهرباني وکړئ
سر سر زمدا پښتنه د شپدا سروي کې زموږ دي را سروي باندې سره کوم مریض په سروي باندې سره څنګه پوښتنه کوي په مریضي احتاره.
مننه وروره، ما مخکې وویل چې دغه کوم هغه خزنده یا حشره چې ده چې څاروي چی خپل څاروي کې څه تغییر نه راولي، یعنی په څاروي باندې سړی نه پیږي چې دغه وایروس د څاروي په وجود کې ده او څاروي ته کوم مشکل پیدا شوی ده یا کوم ناروغي ورته پیدا شوی ده. مشکل هم دغه نقطه کې ده چې د څاروي په مرض باندې پوهېدل نشته چې دغه وایروس ور داخل شوی ده، موږ پوښو او لږ نه بیا ځان وساتو. صرف دونه کولای شو چې کوم حشرې د څاروي په وجود کې یا د وړیو لاندې وي یا وګوري دغه درغواګ لاندې بعضی حشرې شته کتل کیږي هغه خزندې، نو کېدای شي چې دغه خزندې د همدغه مرض سبب شوي وي د حیوان د څاروي په وجود کې. خو کوم مشکل خاص خپل څاروي ته نه پیدا کیږي، د څاروي په وجود کې وي تر هغو چې دغه خزنده یا د حشره بل انسان روغ سړی وچی چې بیا هغه ته را انتقال کړي.
مهرباني لومړی همزن راو پیژنئ.
سلامونه ونی کې له فریدا تاسو قرطا ته
خوشاله اوسئ وطن دوست صاحب محترم. نن موږ کانګو ناروغۍ په تړاو غږیږو، مهرباني وکړئ که تاسو سره پوښتنه یې.
قربان دې شم، ډېره ښه موضوع مې اخیستې ده، د وخت سره مطابق ځکه چې اوس قرباني ګانې کېږي باید شي پوښتنه مننه کوم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې کله یو سړی په دا ناروغۍ باندې اخته شي نورو ته خو جوابونه ورکړه او دا سړی باید څه وکړي چې هغه نوره کورنۍ ته انتقال ونه کړي، کنه دا ساري ناروغي یو بل ته انتقالېږي، یا د کومې انتقالېږي یو بل ته، او د دې مخنیوي لپاره څه لارې چارې شته دي؟ په کور کې باید څه ورسره وشي دي مریض سره، او دارنګه کومه دوایي شته ده او کښنه په پرهیز وکړي او ډاکټر ته څه وخت کې لاړ شي؟ دا پوښتنه مهمه ده.
سمه ده، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
مهرباني وروره، کله چې مریض دا رقم مریض واقع کیږي تاسو خپل دغه وخت چې اوس د قربانیو وخت ده د حیواناتو یا څارویو سره ډیر سرو کار ده د خلکو، نو که چیرې په دغه ورځو کې دغه حالتونه چې مخکې ما ذکر کړه هغه اعراض و علائم چې مریض دغه حالتونه پیدا کیږي، نو تاسو متوجه شئ چې ما بادا دغه مرض ورته پیدا شوی نه، او د دې لپاره چې دغه یو ساري ناروغي ده له مریض د ځان ساتل، یعنی په دې نو دا چې هغه مریض تاسو وکولای شي یو روغتیایي مرکز ته ویسي، خو هغه تعقیمی شرایط باید باندې نظر ونیسي، فرزندغه د وجود مایاتو سره د وینې سره دغه سره ډیر تماس تاسو ونه ساتي، په دې خاطر چې کچيري تاسو پلاس کی یا پپخه کی کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه د وجود مایات یا وینه په جرحه سره تاسو وجود ته تماس وشي، دغه وایروس د همدې جرحه د همدې زخم لاره تاسو وجود ته داخل کیږي، یعنی دغه د مایاتو یا د وینې سره تاسو به تماس نه ساتي، او کولای شي چې په تعقیبي شرایطو کې تاسو ځان ډیر وساتئ له دې مریضانو نه، او هغه مریضان په ښه شرایطو سره چې تاسو ورسره تماس ونه لرئ کولای شي چې هغه روغتیایي مرکز ته انتقال کړي، د دې د مایاتو د وجود او د وینې نه ډیر ځان ساتي.
ډاکټر صاحب، تاسو د عواملو او همدارنګه د مخنیوي په تړاو مهم خبرې وکړي، په کانګو اخته ناروغ څومره د ښه کېدو چانس لري؟
که چیرې په ابتدایي مراحل کې مریض ته دغه اعراض علائم شروع سي او وخت هم دا وخت دی چې د څارویو سره ډېر سره کار وي، نو په اول قدم کې تر هغو چې مریض ته هغه خطرناکې علائمې چې شروع کیږي وروسته له تبې څخه وروسته فرضاً د عضلاتو درد نه سردردي نه دانور علائم یعنی خونریزي شروع کیږي مخکې هغه وختو کې چې ری مریض ډاکټر ته ورسول شي روغتيي مرکز ته کېدای شي چې هغه سره کومک شي او مریض حیات بیرته بچي او کچيري هغه حالاتو ته چې د مریض خونیزیان شروع سي دیدنه په وجود کې ټول د وجود سیستم لا زیګر نه نیولې تر تو حاله تر پختورګو د زوی ته سرایت نیو کړی خراب شي نیو نو بیا کول شي د مریض چانس ډیر وی چې راوزی او کچيري دغه حالات چې خونیزیان پیدا کیږي نو بیا د مریض سره کومک کول په هغه حالاتو کې ډیر کم وی یعنی کېدای شي چې مریض تلف شي
بل اوریدونکو ته ورته مهرباني وکړئ
دا سلامونه او چرامات قبول
کوو وعليكم السلام
دغه نه درته موضوع خډر شو موضوع دا او دا غوښو جواب ډاکټر صاحب ورنه کوي چې دا غوښته کوخري شو
سعید ورور نه غوښې باید وخوړل شي هغه خبره نه ده صرف هغه حشره هغه څه چې ده د هغه په واسطه د انسان وغزه کیدل دي هغه د خوراک له طریق نه چې دغه غوښه وخوړل شي هغه خو پخیږي فرزن هغه ته جوش ورکول کیږي پخیږي هغه کیدای شي چې دا ویروس یا میکروب هلته له منځه لاړ شي دغه طریق نه انتقالیږي تر هغو چې هغه حشره او هغه خزنده سړی انسان ونیچي غیر له دې نه له بل طریق نه انتقالیږي
وعلیکم السلام
دا خدای ډوګان چې وای ډاکټر نو دا غوښه یم لږه خوره شا او شو مې چې یی چوت شه دا غوښم سره دا سټیز نو غوښه مثال چې سالال کې نور سوز یې نه الوی کیه دا غوښه خو بیا توان نه کوي نو غوښه او دا لبنیا دا شی یو دا جون توان نه کوي او دا ستنه یو
نورور هغه مسله د غوخي او د شدو مسله نه دغه تاچ کول چې چغن استفاده وکي صرف هغه کوم حشره هغه خزنده چې د هغه د انسان دغه حیوان په وجود کې وی مول چې د کده شي د وړو لاندې تاسو وګورئ د غوګونو لاندې د نور برخه دی وز ود د حیوان کې او رقم حشري خزنده شته نو هغه ترغو چې دغه خزنده انسان ونی چی او د هغه چې چلو په واسطه چون هغه میکروب یا وایروس چې ده د حیوان یا د سروې له وجود نه اخلي بیا د انسان وجود ور داخلوي ترغو چې ونه چې چلشي هغه نه انتقالیږي
مننه کوم دوستانو یادونه کوم چې نن په پروګرام کې د داخله متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره دی او د کانګو ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکوي رازو نور اوریدونکو ته چې زهډیر اوریدونکو غواړي چې په دې خبرونه کې برخه واخلي یو اوریدونکو دا وس را سره په لیکه کې دی مهرباني وکړئ روغتیا پروګرام اوري
خیر خواه د ننګرهار ولایت څخه نه اړیکه نیولې
خیر خواه صاحب مهرباني وکړئ کانګو ناروغي په تړاو کې درس پوښتنه
محترم زه یو پښتنه لرم د ډاکټر صاحب نه
خخ مهرباني
زه ما پښتنه پداش کېږي چې دا کانګو بیماری چې دا د اختر په وخت کې دا کانګو بیماری پیدا کیږي که هر وخت یو دویمه موضوع مې دا د قصابانو په حساب کې داغه سره کار د قصابي کې دا کنه دا مالونه حلالي مې سره کانګو څه ډول انتري
تنه د اختر په ورځو کې نه ده دا مسله چې باید اختر ورځو کې خو چون د اختر ورځې چې دی لوی اختر دلته د قرباني مسله ده دلته خلک اکثرا غیر د قصابانو ټول ممتاز د حیواناتو سروي سره تماس پیدا کوو ترغو چې دغه د قرباني ورځ رانه شي نور خلک د سروي سره تماس نه پیدا کوي غیر د هغه کسانو چې قصابان دي یا مالداري کوي یا سروي ساتي هغه ته خطر شته دغه ورځو کې د ټولو تماس پیدا کیږي سروي سره د دې لپاره په دغه ورځو کې د دې باید اهتمامات ونیول شي او ځان وساتل شي او اکثرا لیدل شوی دی قصابان یا هغه څوک چې مالداری کوي زراعت کوي هغه کوم لیدل شوی دی د خپل قصابانو په اخته شوی دی یعنی کوم 2018 وخت کې واقعي چې په 2013 کال کې ثبت شوی دی په دغه کې قصابان هم هغه په اخته شوی دی چې حتی زه خپل د دې یو مریض شاهد یم چې هغه قصاب او په اخته شوی وو
دوستانو خبرونه کانګو ناروغي ته زنګ لشبي تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلې ډاکټر صاحب راځو دې ته چې کوم کسان چې مثلا د کانګو په ناروغي اخته کیږي لمړنۍ نخې په سو ساتونو کې رسټګندېږي
د دې کله چې دا وایروس وجود ته داخل شي نو بعد دو تر څلور ورځې وروسته ذاتی مریض اعراض او علائم شروع کیږي صحیح شو همه اعراض او علائم لکه سردردی او د عضلاتو درد شو او اسهالات شو استفراغات شو او سترګې کې خونديزي شو او د رڼایي نه د مریض بد وړل دي او وروسته بیا نور د دې درې څلور ورځې وروسته بیا ذاتی په خونديزي شروع کیږي مریض یو قسم نارامیان پیدا کیږي عصبانیت او افسردګي بی علاقګي ورته پیدا شي او د پوزینه او یا د ورو نه ذاتی د زی شروع کې بعد دوه تر څلور ورځې وروسته
او په افغانستان کې څومره د دغه ناروغي د درملنې د پر امکانات شته په کلیو باندې کې آیا د امکانات څه کنه
نه مخکې مو ویل چې کله دغه مریضان په همدغه موسم یا په دغه وخت کې پیدا کیږي نو دغه اهتمامات باید ونیول شي او خپل هغه نږدې صحي مرکزونو ته باید هغوی سره تماس شي او مریض هلته انتقال شي چې هغه صحي کارکنان یا ډاکتران چې دي هغوی تشخیص کړي دي چې دا همدا د کانګو مرض ده که نه ده، تشخیص تفریقي وکړي نور امراضو سره. نو د دې لپاره باید په هماغه اولو ورځو کې زر تر زره ډاکټر ته انتقال شي چې تشخیص کیښودل شي چې دا مرض شته که نه شته.
ډېر زیاته مننه. بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو ته
وعلیکم السلام.
سلامونه
نیکی. ډېر زیاته مننه. ځان راپېژنئ؟
جاوید مقابل.
جاوید خان، مهرباني وکړئ نن کانګو ناروغي په تړاو غږیږو.
خبر مطلب حیوان ویروس هم داخلی او وین هم ځان مساتې ته انسان د مایعات پر انتقالي کې خود غوغان او حیوانات له مایعات هم انتقالي دا د بدر شډول دی نو هم ځان مساتې ته چې هغه غوای چې چلوي یا مثلا حیوان چې چلوي دا وین ته میکروب داخل شوی نو هغه می د هغه وین او داخل شوی نو د وین او مایعات نه ساتل څنګه دي انسان نه ځان ساتنه باید حیوان نه مساتل شي او د پښتنو اداره چې دی لپاره چې انتقال نشي نو د حلالي سوکو دا احتیاطي ته یعنی څنګه حلاله څنګه کوم څنګه ځان وساتو حشر خو موږ پیژنو نو نوم لیدل ویروس انتقال شوی موجود دی څنګه ونه ځانو
څما دا ډاکټر صاحب جواب کې لته سیمنه مهرباني ډاکټر صاحب
ډیر ښه پښتنه دا ورور ما مخ کې ول چې د دې د مایات او یادی وینې هغه وخت انتقالیږي چې کله ستاسو په وجود کې لاس یا پخه کې کوم جرحه یا زخم موجود وي او دغه مایات او وینه ستاسو هغه جرحه یا زخم سره په تماس شي د غل طریق نه بیا دغه زخم دغه وایروس د همدغه زخم لاره وجود اور داخل کیږي یعنی کله چې تاسو علاله کوي یا ذبح کوي باید تعقیمی شرایط مد نظر ونیسي چې ستاسو لاس پرینشی په چاړه او هغه دغه وینه په تماس رانشي په هغه وخت کې کولی شي تاسو د سکش پلاس کې چپن واغوندی خپل ځان پټ کړئ چې ترغو کوم د وجود زخم را مینځ نه شي او دغه وینه او مایات تاسو زخم سره په تماس رانشي بیا له دغه طریق نه انتقالیږي ترغو پور چې زخم تاسو په وجود کې موجود نه وي یعنی جرحه موجود نه وي ک وینه یا مایات په تماس راشي نه انتقالیږي په هغه صورت زخم چې موجود وي بیا انتقالیږي نو زموږ هدف هم دا دی چې تاسو د حلالي یا د ذبح په وخت کې باید خپل هغه شرایط چې تعقیمی شرایط دي هغه مد نظر ونیسي کله چې زحمه کوي د سکش پلاس کوي چپن واغوندي او کوم شرایط چې تاسو سره صدا هغه تاسو خپل مراعات وکي چې تاسو مثلا پخیم او په بوتان یا چپلکی چې سدي هغه سره باید صحیح پټ وي چې تاسو وجود سره په تماس را نشي
ملاحظ محمد اخوند زبل ولایت نیازیان ولکلی خبره کوم
ښه ډیر ښه مهرباني که د کانګو په اړه پوښتنه یې درسره
کانګو په اړه کلمه دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب څخه چې دغه مرض اوله واره مخنیوی یعنې په حیوانانو کې یا چرپایانو څو بجو کې هلته وقایا یا مخنیوی کېدای شي بیا دې کوم انسانان ته مثل نقل او پاسار کېدای شي په څه رقم کېدای شي چې ډاکټر هدایت راکړي
خا سمه دا معلومات بدر کی ډیر زیاته مننه مهرباني ډاکټر صاحب
مهرباني ورور کله چې تاسو مالداری کوي یا سروي ساتي په ځایو کې چې تاسو سروي ساتي چې هغه تبیلا یا کوم سروي چل ساتل کی هغه باید دوا پاشي کوي هغه ته د زراعت تاسو سره په تماس شي هغه تاسو ته یو قسم دوايي د غدر کول کیږي هلته باید دوا پاشي شي کوم سروي چې ساتل کیږي بیا دغه حشره یا دغه خزنده چې کوم دی هلته بیا نه نمو کوي نه نشو نمو کوي هغه له منځه وړي تاسو په وره کې کوشش وکړئ چې هلته چې کوم مالداری یا سروي وي هغه ځای دوا پاشي وکړي نو د دغه مرض یا د دغه خزندې بیا هلته ژوند کول لږ ذره په سختي شي
بله ډاکټر صاحب که د کانګو ناروغي د تاریخچې په اړه یو څه معلومات ورکړئ ځکه په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې دغه ویروس پیژندل شوی او امیر روغتیا وزارت هم په دې اړه بیلابیل ارقام ورکوي څومره مخینه لري مهرباني
دا ناروغی چې کوم دی اوس په افغانستان کې په دې وختو کې لږ زره شوی ده، شوی پیدا شوی ده. په نور ممالک خصوصا افریقایي ممالک کې لکه په کینیا کې، تانزانیا کې، دی کې په اول ځل کې الته دغه همدغه ناروغي دا ویروس دی، همدغه حشرې په واسطه د څاروي په وجود کې چې شوی وو الته دا کشف شو، چې دغه په بیا په 2002 کال کې وو چې په ترکیه کې د دې مرض شیوع پیدا شو، چې هلته تقریبا 130 کسان په دې مرض مبتلا شوي وو، دغه مرض هلته وپیژندل شو. اوس په افغانستان کې هم دغه واقعیت را پیدا شوي دي، لیدل شوي دي، او مخکې لږ نه په افریقایي ممالکو کې دا ډېر دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق را سره وو، او د کانګو ناروغۍ په تړاو یې موږ ته معلومات راکړل. خبرونه هم دغلته پای ته رسیږي. ډاکټر صاحب مشفق یې ونړۍ مننه.
ډېره مننه تاسو.
اوریدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامن.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز.
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف؟
و باعث یک کسی که از این خاک هستم از افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
استدیوی پیاک.